السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د درسي ساعت او د ځوانانو لپاره تاند څنګ پروګرام ته ځانګړې ده. خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې ورستي سیلابونه وی جوړونکو بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو ورسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. یو ان ایچ سی آر وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 1540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځای شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځای شویو د ستونزو اورول له هغو سره مرسته او د هغو د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شویو شمیر له 3.2 میلیونو اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په 13 میاشتو کې د 8 ټنه نفرایت ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل دا نفرایت به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته ولیږل شي. نفرایت یو قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له بیلابیلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به اسپانیا ته له سفر وروسته د سه شنبه پر از پرتګال ته ولاړ شي. د پرتګال د سی این این شبکې د خبر له مخې که څه هم د زلنسکی سفر پر روانو ورځو کې د اوکراین د جګړې له څرنګوالي سره تړلی دی، خو نوموړی به د اونۍ په پیل کې اسپانیا او پرتګال ته ورسیږي. د پرتګال د صدر اعظم او ولسمشر استازو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پرتګال ګادینا سیر راډیو خبر ورکړی چې زلنسکی به نن اسپانیا ته او د سې شمې پر از پرتګال ته ولاړ شي. زلنسکی د روانې میاشتې په پیل کې مادرید او لیسبون ته خپل سفر په خارکیف کې د درنو جګړو له پیلېدو وروسته وځنډاوه. ایرانی ډایرکټر محمد رسولوف د کند فلمونو په فستیوال کې د حکمانو د ډلې ځانګړې جایزه وګټله. د معبدونو د انزورو زړی په نوم د رسولوف فلم د هغه سرانوال د ژوند کیسه ده چې کورنۍ ژوند یې د حکومت پر ضد د اعتراضونو په نتیجه کې تباه کیږي. یو 50 کلن رسولوف چې په ایران کې د حبس او دورو وهلو له حکم څخه تښتېدلی د فرانسې په ساحلي ښار کان کې د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل د دسر د دې فلم د جوړونکو ډلې ته خوږیږي چې په ایران کې د استخباراتي ادارو تر فشار لاندې پاتې دي. د کان د فستیوال لومړی جایزه د انورا پنوم کومېډي فلم ته ورکړل شو. دا فلم د یوې ښایسته نجلۍ کیسه ده چې د یو روسي چارواکي له زوی سره ښکېل کیږي. او د هند غورا لیګ یا آی پی ایل پایلو بنند د کلکته د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو ترمنځ په چنای ښار کې تر سره کیږي. د سیالي د کابل په وخت د مخام شپګنیوي بجې په پام کې ده او اټکل کیږي چې میلیونونه کسان به یې وګوري. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکته په لوبډله کې رحمان الله ګوربز او علا محمد غزنفر لوبيږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. کلکته دوه ځلې او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتلولي ګټلې ده. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د درسي ساعت پروګرام او همدارنګه تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي، خو لمړی د راپورونو لاندې برخې ته پام وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د خځو او نجونو وضعیت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو د خځو څانګې په خپل راپور کې ورته اشاره کړې. د فعالانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو له لارې پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د خځو څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودیتونو د خځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړای دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د شوزو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وای ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجړی ته غاړه نږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان شوزو او نجونو په وړاندې خپل دریض نرم کړي.
څه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د خځو په اقلا خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقلا باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د شوزو یو بل فعال چې نه غوښتل نو می واخیستل سي او ژغې خپور سي. ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د شوزو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دب داسل کې د چې د ملګری ملتونو د شوزو څنګه په یو راپور کې چې پرونی پر خپل اکسپانه خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د شوزو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نوه مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د نجونو او شوزو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د نجونو ودول 25% ده، تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په مرسته برابر کړي او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څباندې 200 شوزو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی وو. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې و چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې لښبرم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. د نجونو او ښځو پر مخ یې د پانتونونو دروازې تړلې، ښځې د ملګري ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسی کولای او په ورستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته لومړی تاند څنګ او ورپسې د درسي ساعت پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې او وروستای راپور لرو. یو اسرائیلی چارواکی پرون وویل چې حکومت هوډ لري د پاتې یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په پاریس کې د امریکا او اسرائیلو د جګپوړو چارواکو تر خبرو وروسته دا څرګندونې کړې. په غزه کې د اوربند او د یرغمل شویو د خلاصون هڅې داسې وخت روانې دي چې پرون هم د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان و. د موضوع نور تفصیل د صالح محمد صالح پراپور کې.
د اسرایلی و چارواکی چې نه غوښتل نو می واخیستل سی پرون شنبه د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه د اصلا کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرایلي چارواکو له پرونۍ کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د روانې اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یوه موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلی چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل سویو د خلاصون او په غزې تړانګ کې د اوربند ټینګښت لپاره مذاکره وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کېږي له دې جملې 20 د یرغمل پر مهال مړه سوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15,903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
فلزان دی بل شاه سر پرتا لکما او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلطه لار باندې زم
ځوانان پرته لدی چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخ ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سل غواړو یا وی هم نه لرو، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړی قدر من عبدن کو خو تاسو هم داسې ځوانان د دلیوی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته لدی چې خواري وګالي په ځانکار وکړي، لغو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار وستلی، سختي زغملې، بل اخر تر یو ځای رسیدلی دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخې وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زب خپل مثال درته مګور ز سبزی او تازه میوه خرڅوم ز په شکر دې بده باندې قناعت کوم ز اوس نه واړم چې ز یو بل جزر ځان پرتل کې څوک به بزنس لري څوک سوپر سٹور لري هغه سر ځان پرتل کې ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم دا کم فاميلي ژوند چې لرم نو دا خو دې باندې زیات وخت تیرې دو سره نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزر ځان پرتل نه کې هغه څه چلري په ما باندې قناعت وکي او دې وخت تیرې دو سره کې چیرته وسړی قناعت وکي نو دې وخت تیرې دو سره کېد شي خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف تر لاسه کې کم چا سر ز غواړم
ٹیکنالوجی لحاظ نہ مثلاً موبائل و موٹر و وسائل و دکور وسائل دا ٹھول تغیرات رغلی دی او دماغ دا سی زوانان دی تیار کھڑی دی سے توقع زیادہ سی نو کل سی توقع لوالا سی آدم قناعت رمایزه کیگا ما غده سه ستون سر مخامخ کیگی زکر زینی که کسان یا مشروع لار نخبل توقعات پورا کوله ایسی کم ارمانون کم هیلی کم امیدون سی دی آقو تزان رسوله ایسی ولی بدبختانه مگو تا شایدانی هستو سی تیرو کلو که پا افغانستان که دیو آیفون ده باره زینو میوی تنکی زوانان خبل گرده خرسی کری منفی الخونه هم دادی او مثبت بیدادی سی او یو کس لحس نه یو سز جوری یو زن نسیوی تو لولو پولو تا بسنا یو کس تا پا زحمت باسی تحصیل کبی کار کبی بالاخره زن یو شخصیت جوڑوی یو یو تجار جوڑوی ده اغا مثبت عرخ ده ولی بد وقتانا پا دمون پا طولنه که دیر کم کسانه اغا مثبت عرخ ترسیگی او زیادر پا منفیاتو که دوبیگی او اتا متادی و بدبختی و سل نو مرضو باندخته که
بله ملګری څومره مرسته کولای شي چې هغه ځوانانو ته د قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ کې ده مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه وړي ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګری ته یا دوست ته قناعت ورکړي کوم څه کوي دا سم نه ده
مثبت ملګری درلودل د خپل یو سرمایه ده یو 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 ډیر ښه کار ده ملګری وسی او چاته انګیزه ورکړي کدا په مثبت لارو کی او مثبت ملګری خو ډیر نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوشتمه پیړۍ کې ډیر زر غواړي چې دوی پد پیشرفت وکړي ډیر زر دوی شتمن شي ډیر زر مالدار شي مثلا دوی زینو لن ډالر ترلاسه شي چې هغه بل اخره سبب دی ګرځي چې دوی یو کنده کې دي
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانای دی تام زولای دی فلانای دی تا هم صنفای دی تا وګوره چیرې ورسید څومره شتلري او ته بیرته پاتې دا څومره د پروهیا باندې بد تاثیر بد اثر کوي
بد اثر خو بیخی زیات ده دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري خو بیا صحیح ده چې پرتله سي زموږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک ده خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري او که ته هغه را تشویق کوې چې والا فلانی هلته ورسیده او ته وروس پاتی دا نادلانه دا ماغ دا سیده منفیت تا بیی او که دسی او چو کسی چه دی خوار سری زوی او آغا زحمت کشوی تحصیلی کری تعلیمی کری او زان یو چیت رسولی او دا دی خان سری زوی وروس پاتی بیادا پر تلکولی دیر مناسب دی چه و توی چه آغا کس تا او گره چه پخپل زحمت پخپل مطی زان چیت و رسو زان تعلیم و تحصیل چکتن که زان دی اقتصاد چکتن که زان دی او یو مثبت لار چکتن که او دا تشویق کی دا رقم لازم ده و عادلانه ده او که ته مثلا یو برعکس خبر سی بیا دا منفی لاره ته بیزه که آغا دا نه آکی چی سایی ده زه چوک که مغا چوک ده و لند سکر بو که سیزم باید آغا جای تزان ورسون چی آغا قرار بکی لری نو دا بیا خنه ده و مغا ده چی زوانان بیل لاره ته حد شوی و بل اخره په لوی لاس موږ تاسو کورنۍ مشران دوی کاندي ته ورځو
او یو شمیر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې د ته پام میچ ځان ته بهترین لباس واخلي، ولکه څنګه تاسو مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې ده. حال دا چې په کورنۍ کې نور د ته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نور سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي، سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کي او بالاخره د یو عاید چښتن کي او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅو واسطه د کور د ملګرو د مصارف سیالي شریکي کې موبایل اخلي کې موټر اخلي کات اخلي. په دې کې کچېره دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کی او د هغه لګټ یا د هغه مفاد نه د هغه فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي. خدا او کدا تا دوغونه پیسې پیدا کړي نه چې خپل ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسب لار نه.
بله، په اخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هیڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خپلای زوی دی، فلانی کلیوال دی چېرته ورسېده، ما هیڅکله مه ورتوئ، بلکې دا ورته وایي چې ته ځان ورسوه، ځان تحصیلات ورسوه، یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي، یو مسلک کې ورسوئ، مثلا د مکتب او د ښوونځي او د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزده کړي، ورخې تجارت ورته جوړ کړي، په دغه باندې ورسوئ. او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه حسابوي چې تاسو فلانی چېرته ورسېده، ته چېرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګېزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
افغان ژورنالیست شملانی ازید ځوانانو یو لبل سره پارته لکول او په ژوند کې د نقنات ریحه ماشوم توپ د ورګرځبی لاغلی شملی سره می مرکه کړي په ګاډي سره ورو
دازمن د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نور سره پرتل کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري، مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی، او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کوو، هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپل شتو باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي، ډیر خفګان ده. نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر، دا چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي، یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې زما کورنۍ، په کومو شرایطو کې دا، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یو ستونو، ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي، او کله مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعضې کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسله دغه حالت راوځي، خو بعضې کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغېزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه زورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسېږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلې نه کېږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف او یا خپل موخه ته ورسیږي. خو دا چې تا جله کې دا چې نور ګوري، دا چې ته په دېشته حالت باندې قناعت نه کوي، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، تعادل یې نشي ساتلی. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه البته منفي رقابت، منفي سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفي رقابت لري، خپل غواړي پرته له کورنۍ صورت وي، خپل غواړي د باید فلاني ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري؟
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخه نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسل سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې. مطلب یو ډېره غټه کورنۍ، ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېرې غټې کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایې چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نشي کوی. اکثره وخت په خلکو کار کې دومره بوخت دي چې هغه د ځان خپل ورځنی ژوند ته رسیدګي نشي کولای، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتلې، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په داودس ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي، یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زمونږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه، خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړې. ځان چې د وخت ورکړې، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسوي، کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی شي؟
طبیعي ده. هو، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخکې یو. کله چې په ټولنه کې اوسو، دا هغه اوخدی دي چې بعض انسانان له ماشومتوبه ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولرې چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیله ده، د هغه د ژوند کیسه بیله ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوی، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څو ګړي کې ساتي. هغه بیکګراونډ انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخه ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لرئ چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت یې ورباندې کړی، خوشحاله ده، خپل ژوند مخکې بیایي، د داسې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي؟
فرشته جانې، موږ تاسې په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید ومه چې هغه ژوند چې موږ سل پر سل غواړو یو هم نه لرو، ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې، زحمت هم ایستلې، ټول داسې کورنۍ نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې وایمه چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ځایونو ته ورسیږي. زما د پخوانی همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایمه چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري. پایله کړه ډیر خوشاله ده، ډیر راحت ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډیر خوند کوي. نو شتا ملګری شتا، ټولو له ډیر صفر نه شروع کړی، اوس په ډیر ښه ځایونو کې، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګیزه اخلي چې ښه دې کس وکړی، سو له دې ځایه شروع کړه، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې. دا دوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغه غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوال ژبه زده کړي، ټیکنالوژي سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تاله نړۍ سره وصلې، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې، ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په همغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه چې لري، او که د دوی ژوند داسې په عامه خبره ووایو ډېر پرمختللی نه ده، په نه ورباندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایي چې زه دغسې یو شی یم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګ ونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولري چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو هماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي، یعنی موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، ویې کړه، او دا ښه نه دي مې کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحت وي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی تا ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خل تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول سوې، بیا ته ضرورت نه لري چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خل به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه، او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو.
او ډېره زیاته مننه، یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف لري او پرختیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سم بیا په ځواني کې مونږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه، ځکه چې مونږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي، خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسیږي طبیعي ده منګ د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغیرات او بدلونونو سره مخ کې وغه سړی سينو مني خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه ژوند دیوس.
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام اورز مو په خیر، په دې هیله چې خوشاله اورز مو پیل کړی وي. درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې خونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لومړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به خونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څل وړې او ژورې شاته پریښودې او په اوسنۍ زمانه کې د پرمختګ راز څه دی؟
په دې لوست کې د لرغونې چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعي او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغونې چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعي او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت و. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2650 څخه تر 1850 مخزشت پوری واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهوري واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین اساس ډولو. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپل نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غشتونو کې پټول تبلیغوي، او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي، چې زیات شمېر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډېر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډېر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیه په برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیه په اړه باندې ډېر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو، یعنی په پخواني وختونو کې، لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې پرېښي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودل او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی شي چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک دوی چې د خټینو لوښ سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او د سینور شان جوړول د دې له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته ویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا وورو چې په افغانستان کې د اسلام لخبری دو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و، او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې. په دې لوست کې به موږ دا کو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړې دي، او څه ډول یووالی وربښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لار کې څه قربانیانې ورکړي، او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هېواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه، او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو، او ټول قومونه او قبیلې د یوه دین او عقیدې خاوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلی وه، د اسلام پر اتاک سره ټول منځزي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړي هجري پیروي کې اسلام ومنه، د عربي ژبې په زده کړه او دینی علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو، او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېمې هجري پیړۍ پورې راښکاره کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستانی علمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی، او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابوزید بلخي، ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشار بلخی، ریاضی پو، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافي، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمیرل کیږي عبارت دی. د دوی له اثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. راځو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هېوادوالو ترمنځ اغېزې دواړه خیزه و. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړي، او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو، او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لاره کې فعاله ونډې اخیستې دي، او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودې او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږیست. د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې او خوونکی راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو او خوونکی به دارته وای چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکی اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک وخت رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولی عهد تیمورشاه ټاکلی وو. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه وخت رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک وو. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1212 کې زیږېدلی وو. په مشهد کې هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنی احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اوریدو سره د دورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته د خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسیدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د شل کاله خپل پاچاهی ته دوام ورکوي او هغه سیمه ټول په شتو سره وساتل او ټول پاسونه یې لمنځه یوړه. لنډه دا چې په پای کې د د مرګ څخه وروسته د د زمون بی اتفاقی له وجې د افغانانو لوی امپراتوري د سقوط سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زمانو ترمنځ د بی اتفاقی یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي نو دی خپل د بادشاهي په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بند کوي او ځان یو بادشاه اعلانوي چې په دغه کار سره یا د خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دی شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې ړوند کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیري کیږي هغه هم د شاه زمان د لیري کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نور ستوندو سره مخامخ کیږي د خپل ورونو او نور خلکو او بهرنی هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شازمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شازمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډیری سیمې ونیولې او د شازمان او شازمان د کابل څخه پېښور ته پر شا کی چې په پای کې شازمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي. په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هیواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. په د مرکزی د مرکزی دولت نه ټینګش د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ته ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودل چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینور انماسام اخلي او وژنیه. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستی ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وريره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسو ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
او کې درنوز د کونکو هله د چین نه نه درس سره په زړه پوری تمام شوی وي. نو د تاریخ پراتونکو درسي سات کې به د لسم ټولګیز د کونکو ته د مصر د تمدن په باب پښپړ درس وړاندې شي. دی ولسم ټولګیز د کونکو به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي او د دولسم ټولګي په درسي سات کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهي په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
درنوز د کونکو د درسي ساعت په پای کې مې نو تاسو غوښتنه دا ده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادې هغه جواب کړي. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.